مشال ریو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر گواخیم د څلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته خراغلاس وایم. تر څلور نیمو پورې به تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به یوه اونیزه خبرونه تاسو واورئ. نو هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې اوسئ. دا ګړی را سره تر اخره پورې واورئ. زموږ دا خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ او د دې ترڅنګ په مشال ریډیو موبایل ایپ باندې هم موږ یو. اوس تاسو ته لومړی خبرونه وړاندې کوم. ملیحا میرزاده یې وایاند.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټک وتا. د خیبر پختونخوا د ځوان ډاکټرانو ټولنې د تخصصي زده کړو لپاره د زیاتو ډاکټرانو ګمارلو غوښتنه کړې. چارواکي وایي په کورمه کې پزمکه کې خخبم چاودنو کې 15 کسان جوبل شوي دي او په مصر کې د اوربند پړه د مذاکراتو پر مهال پر غزې د اسرایلو په بمباری کې 125 کسان وژل شوي دي. تفصیل د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو ټولنې له نگران حکومت غوښتي چې په لویو هسپتالونو کې دی ورته د تخصص ترلاسه کولو زیاتې موقع ورکړي. یو شمېر ډاکټرانو د جنوري په 23مه په پېښور کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج وکړ او ویل چې صوبایي حکومت ترتیبي زده کړو وروسته د اعلی زده کړو او روزنې په مرکزونو کې کم ډاکټران ګماري. د ټولنې مشر اسفندیار بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی یو شمېر ملګري په ازموینو کې بریالي شوي دي خو حکومت ورته د لوړو زده کړو او روزنو پر روغتونونو کې زینور کوي. د صوبې نگران حکومت په سمدستي توګه د ډاکټرانو د غوښتنې په اړه سندي ویلي. البته تر دې وړاندې ویلو چې د ملي ستونزو له وجې کم شمېر ډاکټران ګماري. د خیبر پختونخوا په کورمه کې په ځمکه کې خخ بم چاودنو په نتیجه کې 15 کسان جوبل شوي. د پاړه چنار د سرکاري هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 23مه په بغدی او سپینه شګه سیمه کې په ځمکه کې د خخ بم درې چاودنې وشوې چې پکې د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان زخمیان شول. نوموړي وویل چې په زخمیانو کې د دوو حالت نازک و نو هغوی پېښور ته د علاج لپاره وړل شوي دي.
لینڈ مائن درې بلاسٹ شیو نغه کی متعلق بګی 5 کسان رپورٹ شولو کی خو دوه کسان لغو ته کی امپیوټیشن وشو. امپیوټیشن مطلب دا رچې هغه خپل ځای شو پکې. په علاوه نور چې کوم هغه فیس والا زخمونه وو هغه وړو وړو دسته نقصان نه دی کړی. بهر هله هغه پیشنټ چې کوم دي نو ټول بالکل سیف اینڈ سٹیبل دي.
پاسیما کې د مشال ریډیو خبريال تر مخه په کورمه کې د 2023 کال د اکتوبر راهیسې د ماین او ګولو چاودنو شپک په هیڅ ویدي چې پکې تر شلو پورې کسانو ته مرجوب لرسیدلې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن HRCP ویلي د جبري لادرکه او ماوراء عدالت وژنو خلاف په اسلام آباد کې د بلوچستان پر لټ سره یو ځای ولاړ دي. ادارې پرون په ایکس پانا چې په خواني نوم یې ټوټر په بیان کې ویل چې په اسلام آباد کې د خزو په مشرۍ کې روان پر لټ په پر لپسې توګه د قانون نافذونکو ادارو لخوا لزورونه سره مخامخ دي. ادارې ویلي چې د احتجاجي کیمپ ختمولو کوششونو باندې اندېښنه لري. HRCP ویلي د بلوچ مظاهره کوونکو غوښتنې باید لپامه ونه غورځول شي او جدي دی واخستل شي. دا په داسې حال کې چې چې په اسلام آباد کې د لادرک بلوچانو د مندلو لپاره د ډیسمبر له شولمې راهیسې پر روان پرلت نن پای ته رسیږي. پرون په اسلام آباد کې د پرلت مخکښې ډاکټر مارنګ بلوچ د خبري غونډې پر مهال وویل چې په دوی فشار و چې پرلت ختم کړي. بلوچانو تر هغې وروسته احتجاج پیل کړ چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په 23مه په تربت کې په یو نښته کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې خبر ورکړ. بلوچ احتجاجیان دعوه کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک رکوي او ځینې وخت یې په جالي پولیس نښتو کې وژني او پوځ او حکومت تل دغه تورونه رد کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د طالبانو په حکومت غږ کړی چې ټولو ته د تعلیم یو شان موقع ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتن بایووه د جنوري په 24مه د تعلیم نړیوالې ورځې په مناسبت په خپور یو ویډیویي بیان کې ویلي چې په اوسني وخت او راتلونکي کې له چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د افغانستان لپاره تعلیم ډیر ضروري دی. هغې په بیان کې ویل چې په نړۍ کې نن د تعلیم نړیواله ورځ مانځل کیږي چې د دوامدار سولې لپاره د زده کړې په اهمیت د زور راوړلو یوه ښه موقعه ده. طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شول او له هغه راهیسې تر شپږم ټولګي پورته د جینکو په تعلیم بندیز لګولی دی. د طالبان حکومت د 2022 کال په ډسمبر کې په پوهنتونونو کې هم د جینکو په تعلیم بندیز ولګو. طالبان وایي د نجونو د زده کړو لپاره په یو تګلاره او د مناسب چاپیریال په جوړولو کار کوي. او د حماس تر کنټرول لاندې د غزه روغتیا وزارت وایي چې شپې مهال د اسرایلو په سخت بمباری کې لکتر لګه 125 کسان وژل شوي دي. سخت دریزه حماس ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یو ترهګره ډله ګڼل کیږي. وزارت دا خبره نن په داسې مهال کړي چې د مصر په مرکز قاهره کې د اسرایل او حماس ترمنځ ډزبندې ته د رسیدو په اړه مذاکرات روان دي. د جګړې په زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې اسرایلي ځواکونو د خان یونس ته سیمې له یوې برخې د خلکو د وتلو امر کړی چې پکې شاوخوا 500,000 ځایي خلک او تازه بې کوره شوي کسان آباد دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ملیحه مرزاده تاسو ته خبرونه ویله. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو یو ځل بیا مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت دوی ورته د انډکشن په نامه هغه پروګرام له لارې دندې ورکړي چې د تخصص لپاره ضروری دی. دوی په پېښور کې د مظاهرې په وخت وویل چې په نورو صوبو کې حکومت په سرکاري سکولونو کې ګڼ ځوانان ډاکټران د دې لپاره ګماري چې هغوی د بېلابېلو ناروغیو د درملنې تخصص ترلاسه کړي، خو په خیبر پختونخوا کې داسې نه دي شوي. چارواکو تر اوسه د دې کسانو د غوښتنو په اړه تازه څه نه دی ویل، خو پخوا یې دریځ ښوولی و چې د مالي ستونزو له امله دا پروګرام نه شي عملي کولی. په دې اړه له پېښور د غلام غوس رپورټ اورو.
د جنوري په 3 نیټه د پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا واري د خیبر پښتونخوا په لویو تدریسي هسپتالونو کې یوازې 1500 ډاکټران د اف سی پی ایس په نوم د سپیشلایزیشن د زده کړو او روزنې لپاره ذکر شوی دی، او سلګونه نور ډاکټران د دینه بې برخې پاتې شوی دی. د سندس اوروج په نوم یوې ډاکټری په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
او ما خیبر گرلز میڈیکل کالج نا گریجویشن کړی دی، حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس نا ما هاوس جاب کړی دی، او هغه ځای کې زه انستیزیا کې د هغه ما جاب کوم لګیا یم. ما خپل انستیزیا کې سپیشلایزیشن ایگزام ور کړی دی، تقریبا دا دریم کال روان دی. اوس زمان اور دا ایف سی پی ایس پارٹ 1 ایگزام ایکسپائر کیږي لګیا دی، او موږ ته حکومت دونه اپورچونیټیز نه راکوي چې موږ په دې خپل فیلډ کې فردر سپیشلایزیشن پرسیو کو. دی موږ چې دا ایگزام پاس کو دی موږ نه بیا یو بل ایگزام واخستلو، هغه ته دی نوم ورکو انډکشن ایگزام، هغه موږ ټول کوالیفای کو. شکر الحمدلله موږ ټول پاس شوی یو په ایگزام کې. اوس هغه باوجود دی موږ ته اوس انډکشن نه راکوي. اوس تاسو خپل سوچ وکړئ، دا ډاکټران په روډونو ولاړ دي، دا به خودکشیان کوي، دا به څه کوي؟
د ځوانانو ډاکټرانو د ټولنې مشر اسفندیار بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په شمول د صوبې په ټولو لویو تدریسي هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی دی، او چې کومو ډاکټرانو د سپیشلایزیشن لپاره په لومړیو امتحانونو کې بریا ترلاسه کړې ده، نو په کار ده دوی په دې هسپتالونو کې ځای کړی شي.
نن دلته چې موږ دا ټول رجم سوي دا بیسیکلی انډکشن ایشو روانه ده، چې کم کې تقریبا 1200-1400 کینډیډیټس وو، او پی جی ایم آئی چې دی 500 کسان اخیستي دي، دا نورې 80-20 پرېښوده. نو موږ دا ډیمانډ کوو چې چونکې د ډاکټرانو ضرورت ده، د هایر کوالیفیکیشن د صوبې دپاره ضرورت ده، نو په کار ده چې د کسانو ته انډکشن ملاو شي. مکتبه چې چرته هم شوای ده په پنجاب کې په دې ټایم کې 1500 نه راواخله تر 2000 پورې کیږي، او چې چرته هم کیږي هر حکومت دا کوشش کوي چې دا کسان انډک کم. دلته هم چې دا کنه 900,000 سیټونه به تر اوسه پورې اوس یکدم سره موږ په دا نه پوهېږو چې څه وشو چې دا سیټونه را کم کړي شو.
د ځوانانو ډاکټرانو د تنظیم یو بل غړي ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا په هسپتالونو کې د دې صوبې د آبادۍ په حساب اوس هم د صحت د نړیوالې ادارې د معیار نه په لږه شمېره کې ډاکټران کار کوي، او په کار د حکومت د زیاتو ډاکټرانو د برتی کولو لپاره د بجټ بندوبست وکړي.
ایون دی حکومت سره په هسپتالونو کې سپیس هم شته، دلته چې کوم دی سلاټ هم شته، خو صرف حکومت دا وایي چې زموږ سره فنډ نشته. که چیرته موږ ډبلیو ایچ او کرایټیریا ته وګورو، نو پای کې موږ سره 100 پیشنټ لپاره یو ډاکټر دی، ٹھیک شو؟ نو ډبلیو ایچ او کرایټیریا بالکل چې کوم دی زموږ په خیبر پختونخوا کې نه پوره کیږي. زموږ مخکې هم دا ډیمانډ کړی دی حکومت نه، اوس بیا هم کوو چې موږ تاسو نه صرف خپل حق غواړو چې کوم زموږ خپل سیټس دي چې الریډي لکه پی جی ایم آئی سره اشتام دي، خو صرف د فنډ د کمی دی وجه دا خپل مستقبل لپاره راوتی دي او دا سټرایک.
د نیګران صوبایي حکومت یا د سیادت د محکمې لخوا د ډاکټرانو د دې تازه احتجاجي مظاهرې په ردعمل کې سندي ویلې شوې، خو تر دې وړاندې چې هم په دې او ځین نور ستونزو د جنوري په 12مه نیټه ډاکټرانو احتجاج کړی وو، نو هغه مهال د سیادت د محکمې چارواکو دوی ته ویلي وو چې د مالی فندونو د کمی په وجه دا ځل په کمه شمیره کې سپیشلایزیشن کوونکي ډاکټران په هسپتالونو کې ځای کړی شوی دي، او د خزانه د محکمې لخوا له رسنیو سره د شریک کړي شمیرو تر مخه د خیبر پښتونخوا صوبې د محل مرکز ته د 213 ارب روپو بقایجات جمع شوې دي، او د هغه بقایجاتو د نه ادا کولو په وجه د روغتونونو د محکمې په شمول یو شمیر نورې محکمې د مالی خساري سره مخ دي.
مشال ته غوګونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارې د تجارت لپاره پرانسل شوې ده. پر دې لارې د جنوري له 13 راهیسې له دې وجهي سوداګري بند شوې وه چې د پاکستان حکومت له ډرورانو پاسپورتونه او ویزې غوښتلې. هلته په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ورته ګام اخیسته و، خو وروسته دواړو غاړو خبرې وکړې او ولاړو ټرکونو ته د تللو اجازه ورکړه. دا چې اوس هلته څه صورتحال دی په دې اړه به له فرهاد شینواري تفصیل واورو.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان ډرورانو ته د پاسپورتونو جوړولو او په دې د پاکستان ویزو لګولو مودا غځولې، او دوی ته امر کړای چې د مارچ 1 نیټه پورې دي دا اسناد مکمل کړي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جنوري په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر درې په لار ولاړو گاډو پرون راسي افغانستان لوري ته حرکت پیل کړای. په تورخم کې لومړی د سکینر څخه تیروي، بیا په دې کې د موجود مال محصول یا کسټم کیږي، او د امنیتي ادارو د تالاشۍ نه پسې افغانستان ته اړوي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ او سوداګر واحد خان شینواره مشال ریډیو ته وای چې وس هم ډرایوران او ترانسپورټران د ځنې تکنیکی ستونزو سره مخ دي، او جمع شوی ګاډي به په مرحله وار توګه دواړو خواو ته واوړي او د رش په کمیدو به وخت لګي.
کوم ګاډي چې ولاړو په تورخم بارډر باندې اونیز دی خیبر پورې، بس هغه خو تقریبا چې روان دي، چا څه مشکلات دي، چا څه مشکل لاتی، چا ډاکومنټس ایکسپایر شوی، چا چې کومه ډاکومنټس نو چا واپس شوی، ډیر مشکلات او چا سره داسې او چې 500 غاړو به یو ډاکومنټس نو دوه پکې واپس شوی، درې ولاړ دي، داسې خاص فلو نه روانه چې شای ولاړ دي. هغه کې فوډ ائټم کمی، ټول هغه شی نه شي خرابې دواله، نه خرابې دواله شی نه څو واپس شوی او څه خراب شوی دي.
دا چې په تورخم د دوړخیز تجارت ودرېدو لوجه په تیرو لسو ورځو کې افغان ډرایوران څومره مشکل سره مخ شول، په دې هکله یو ډرایور صدیق الله وایي.
بارکړم چک بورډ دا کابل ته وړو چې دلته راوړې چې ګیټ را باندې بند شو، ویزې او پاسپورتونه غواړي، موږ سره نه ویزا شته نه پاسپورت شته، مشرانو نه غواړو چې موږ به ویزې باندې سہولت برابر کړي چې په دې ګیټ باندې واوړو راوړو. تاوان دومره ده چې دا کمی روپۍ موږ ته په دې پیره کې پاتې کیږي، هغه موږ په خېټه وخوري. اوس یو بل ته سوال کو او پیسې ته په قرض اخلو چې موږ واوړو، نو دا به ډیره مهرباني.
پاکستان د جنوري په 13مه نیټه په تورخم کې د پاسپورت ویزې نه لرلو لوجه افغان ډرایوران سره د خپلو گاډو ایثار کړی وو، او افغانستان ته د وختو اجازه نه ورکوله، او دې سره بیا دوړخیز تجارت معطل شوی وو. خو بیا دوړ خو واکمنو ترمنځ د مذاکراتو نه پس د جنوري په 13مه نیټه د تورخم دروازه تجارت پر مخ خلاص شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. او سم تست د انتخاباتو په اړه دراورو چې هلته روان دي په پاکستان کې د فروری د اتمی د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو کمپاین روان دی، خو په ځینو ځایونو کې پر کاندیدانو حملې شوې دي. د هیواد نگران حکومت وایي په سولیز ډول د انتخاباتو کولو لپاره له پوځ مرسته غوښته ده. د چارواکو په وینا په ځینو حساسو انتخاباتي حلقو کې پوځ او ولسي ځواکونه ځای په ځای کوي. د نگران حکومت کابینی پرون د دې اقدام منظوري ورکړه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان لږ مخکې زموږ بل همکار عبدالحی کاکړ ته ورکړل.
تیر ورځ د کابینې په غونډه کې یو دا پریکړه وشوه، فیصله وشوه چې راتلونکي انتخاباتو کې چې د فروری په اتمه باندې کېدونکي دي، نو د کورنو چارو د داخله وزارت په سفارش په لارښوونه عام انتخاباتو کې به د فوج هغه به ځای په ځای کېږي، او دې سره سره لفظ استعمال شوی دی سیول آرم فورسز، یعنی چې کوم د کورنو چارو د وزارت د لاندې د قانون نافذ کوونکو ادارې دي، لکه پای کې بیا رینجر زم راځي چې او دغه رنګ په فرنټیر کورم پکې راځي چې بلوچستان خبر پتون وړ کې دي، پولیس هم پکې راځي. نو د دې د ځای په ځای کولو فیصله شوې ده، او دا لکه د پاکستان د آئین مطابق چې هر کله مرکزی حکومت وغواړي چې په یو ځای کې د فوج د ځای په ځای کولو ضرورت وي، نو هغه بیا حکومت لکه د حکومت هغه ته خواست پوری شي، هم دغه رنګ شوی دی، نو یو پکې دغه منظوري ورکړی شوی دی. بل دویم خبره په د کابینې د غونډې وروسته چې کوم بیان خور شوی دی چې کوم حساس پولینګ سټیشن دی، مثلا چې کوم ځای کې خطر وي، نو ګواښ وي، مشکلات وي، نو هلته به هم دوی ځای په ځای کېږي. او دریم دا هم ویل شوی دی چې داسې لکه به هم ځینې لکه د فوج برخې وي چې هغوی کوم ځای کې یو مشکل پیدا کېږي، نو په اجره توګه هلته هم هغوی به ځان رسوي. نو بهرحال دغه فیصلې شوي دي چې او دا ویل شوي چې د دې مقصد انتخابات په پرمن ماحول کې کول دي.
شطار خان صاحب، تاسو لکه ذکر وکړئ پاکستان کې په خام انتخابات شوی دي، او تاسو د دې شاهدی، او بیا چې کلم انتخابات شوی دي ورسته بیا د داندلی او د درغلی تور لګیدلې دي، او په زیاتره وخت پر فوج باندې لګیدلې دي، یا په انتخاباتي کمیشن او فوج به تل دا وایي چې درغلی نه ده سوی، نو اکثره به د فوج په انتخاباتو په ورځ باندې په ګمارلو باندې ورسته بیا اعتراضونه راسي. دا ځل څه اعتراض، څه خبره د پارټیانو لخوا راغلی؟
یو خو فیصله د کابینې غونډه تیر ورځ وه، او بیان بیا لږ وخت هم راغی، نو تر اوسه پورې خو رد عمل نه راغلی. خو ماته یادیږي د 2013 کال کې هم فوج ځای په ځای شوی وو، هغه وخت کې بیا ډېر اعتراضونه شوي وو. یو خو د فوج تر اوسه پورې تفصیلات نه دي راغلي چې د دوی هغه د ځای په ځای کولو هغه به څه وي، آیا دوی به پولینګ سټیشنو کې دننه وي، دوی به د پولینګ سټیشنو بهر وي. ځکه په تیرو انتخاباتو کې دا خبره ستاسو درسته چې په ځینو ځایونو کې بیا داسې شکایت خلکو کول چې په فوجان دننه وو په پولینګ سټیشن کې، حالانکه ضرورت ځکه نه وي چې لکه امن قائمول چې وي نه، خو زیاته ډیوټي د بهر په کار وي. نو بهرحال دا خبره ستاسو پته لګي چې آیا دوی به دننه په پولینګ سټیشنو کې وي که دوی به بهر وي. خو تیر ځل انتخاباتو کې بیا ټولو پارټیانو وروستو دا تورم لګولیو، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د 2013 انتخابات ګټلی او وروستو بیا پارټیانو ټولو دغه وی چې پای کې ډیر زیات درغلی او داندې شوی دا، او بیا وروستو لکه دا خبره به حتی چې اوس هم د یادونه کې خبرات په دې نوې فیصله باندې تر اوسه پورې لکه د سیاسي ډلو یو رد عمل یا خبرګون نه راغلی. خو دغه الزامات مخکې وو چې کله فوج په دشي یو
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم دا اوس موږ اوریدلی شئ. د موري عدالت ورجنو جبريل درکيو په ضد په اسلام آباد کې بلوچ فعالانو لنن څخه د خپل پرلت د ختمولو اعلان کړی دی. دوی د دسمبر په شلم محل ته ورغلي وو چې په لومړي سر کې پرې پولیسو تشدد وکاو تر 300 پورې مظاهره چینې ونیول. بیا د بشر حقونو د ادارو فعالانو تر فشارونو وروسته دغه کسان له بنده خوشې شول. ځینې څېړونکي پرلتوال د خپل پیغام په رسولو کې بریالي بولي، خو ځینې وایي احتجاجیان د حکومت له بې غورۍ ستړي شول، ځکه یې پرلت ختم کړ. د پاکستان نگران حکومت د مورای عدالت ورژنو کېدل نه مني او پرلتوالي د بیلتون پالو وسلوالو ملاتړې بللې دي. خو د پاکستان بشر حقوقو کمیشن پر حکومت نیوکی کړي چې د انساني حقوقو د تروړنې دا سنجیده مسله مهمه نه بولي. راشد خټک په دې اړه رپورت لري.
په 13 جنوري د پرلت مشر مهرنګ بلوچ په پریس کانفرنس د وینا په محل اوویل چې دوی پرلت ختموي د خپل تحریک 15 مرحله پیلوي. دی اوویل چې تحریک په 15 مرحله کې به دوی د ټولنیزو رسنیو د لارې خپل غږ نړۍ ته رسوي او په 23 جنوري به په کوټه کې وجلسه هم کوي. دی اوویل چې د 13-2 میاشتو پرلت په محل حکومت ته دوی سره خبرې و نه کړې او ریاست دوی خلاف زور او جبر استعمال کړو. د پرلت ته کمیابۍ په حق له سوال په جواب کې مهرنګ بلوچ وویل،
وہ لوگ جو کہتے تھے بلوچستان میں تحریکیں نہیں اٹھیں گی، وہاں پہ سردار ہیں، وہاں پہ وہ ان کو دکھایا کہ بلوچ حقیقی سیاست
خلق بلوچ بلوچستان کے تحریکوں نے نشتہ حلتا سرداران دی مونگ دوی تو خود لچ بلوچستان حقیقی مزاحمتی سیاست کوي. مونگ نہ صرف ملک تبر کٹھونا نڑائی تو خود لچ پر امن مزاحمتی سیاست تو داس ریاست پر وړاندې څنګه کې دلی شي کوم چتا په هر حالت کې وجل غواړي، کوم چتا په اسلام آباد کې هم وجل غواړي او په بلوچستان کې هم. دا زمون کامیابی ده. دا زم یندو کامیابی ده کوم وچ په کورونو کې په خپل لدر کښو زمونو پسې جړل او چاره دوی خبره نه منله. استاد ټول شاه دانیا چرا دوی زامن چا پر تکری دی
ریاست نے اٹھائے، کوئی نہیں مانتا تھا، آج جو ہے نا آپ سب اس کی گواہ رہے کہ ان کے بچے کس نے اٹھائے.
پختون سیاست مدار او د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک چې په پرلت کې د پریس کانفرنس په محل موجود و، د خبرو سره اتفاق وکړو او مشال رادیو ته ویل،
دی ټول بلوچ راولر زول یو نیم زر کیلومتر نه زیات مزل وکړو، تربت نه کوټه ته کوټه نه مری الکه ته کولو، دلته بارکان بیا داسې ډیر غزي خان تون شاه بلوچي ټول په شو درې دل ټول بلوچستان کې په دلته راغله. دلته د استابلیشمنت او د دې د کوم واکمنان دي دوی ایکسپوز کړل او دوی دا پروپاګاندا غلطه ثابت کړه چې یعنی بلوچ کوي او حکومت امن راولي. دوی وایي چې بلوچ امن غواړي او حکومت چې امن نه غواړي. په دې کې دوی کامیاب شو او تحریک نوې مرحلې شروع کړل، اعلان وکړو 15 مرحله.
په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې پرلت په ځنو اهدافو کې کامیاب شوی دی، خو لا ډېره اوږده لار ورته مخته پرته ده. د دې سوال په ځواب کې مشال رادیو ته وویل،
درنې د لارې یا دغه ناستې د لارې هغوی خپل غږ د بلوچستان د بې درکه خلکو لپاره درستې نړۍ ته رسولو کوشش وکړو. زما په خیال دغه چې کومه د هغوی یو هدف او هغه پوره شو چې خپل غږ یې ورسو او د ماما قدیر وروسته موږ ولیدل چې یو بل یو تکړه اواز د بلوچستان دا چې کومه مسنګ پرسنز د هغې لپاره پورته شو د مهرنګ بلوچ په نوم باندې، نو دغه یو چې کومه هدف دی هغه ترلاسه شو. باقي خو ظاهره خبره ده دا چې کومه دی نه داسې وړه خبره نه ده چې ګینې ریاست به سره دا خبره ومني.
خو په کوټه کې ته ځینګار همایون کسی بیخي بیل نظر لري. دیوی چې پرلت کومه خاصه نتیجه ور نه کړه، ځکه په غیر مشروط توګه د ختمولو اعلان وشو. د مشال لړی ته وویل،
مارن چې کوم پرلت وکنه په دا اخله موږ تاسو چې لمخه مجلس کړی ما دغه خبره کړې و چې دوی دا پرلت نتیجه نشي ورکولی، پر ریاست باندې هغه فشار نشي اچولی چې کوم پکار دی، دا به نتیجه ورنه کړي. او هغه سی اوس هغه وجه دا ده چې دوی عددي قوت نه لري په لوڅان او په لږ شمېر ناست وي زنانې وي ماشومان وه بس ناست وو څه ایشو یې جوړ کړي په انټرنیشنل میډیا یا څه نور دغه کې خو څه کوریج ور ملاو سو پر ریاست چې کوم فشار پکاري کنه هغه رنګه فشار نشو جوړ. نو ځکه دوی اوس زمه یم پر رالی هلته سختیم ډېر دی، بیا خو د خرچېم ډېرې دارنګه پر لت ساتل، نو وسایل غواړي ډېر. صحیح فیصله وکړه څو تر څو به ناست وو، نتیجه یې نه سو ورکول.
دوه ورځ وړاندې د پریس کلب انتظامی هم یو لیک پولیسو ته لیږلی وو او د دې ځای نه پرلت بل ځای ته د انتقال کولو غوښتنه کړې وه. په لیک کې ویل شوي چې د پرلت پوځ د پریس کلب لارې بندې شوې دي او په پریس کلب کې د پریس کانفرنسونو، سیمینارونو او ورکشاپونو لړۍ ودرېدلې ده. خو د شپې ناوخته دغه لیک بیرته واخیستل شو. د پرلت مشرانو او ژورنالیستانو هم په دې لیک خواشیني څرګنده کړې وه. د پریس کلب د ګورننګ باډۍ غړي مبارک زیب خان په دې اړه د مشال رډیو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه،
دې حواله سره ان یوزوال او چې دا سټېټمنټ د پریس کلب د یو ملازم په نوم باندې شو شوی و، نو دا هم زمونږ د پاره یو غټه مسله و چې نه د پریس کلب عہدیدار نوم په دې نو لیکل شوی. ما د کوم د دې صدر دی د پریس کلب زمونږ انور آزاد صاحب نه هغه ته ما کال وکړو، هغه ته ما وویل چې دا ولې داسې شوی دی. لیټ نایټ چې کوم دی د باډي میټینګ راوغوښتو او باډي میټینګ کې چې دی نو بیا یونانیمس فیصله وشوه چې راو دا سټېټمنټ نو پکار، سټېټمنټ چې کوم دی بیا لیټ نایټ چکن دی هغه وډرا کو.
د بلوچستانو احتجاج لخوا وروستو پیل شو چې د نومبر په درشتمه نیټه د بلوچستان پولیسو د تربت په سیمه کې په ونخته کې د څلور مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړو. بلوچ فعالان وایي چې په وژل شوو کسانو کې د بلاچ ملا بخش په نوم هغه سړی هم شامل و چې د پولیسو په بند کې و. د بلوچستان نگران حکومت وایي چې د پیښې د پلټنو دپاره یې له ځنو پولیسو پوښتنې پیل کړي دي او د ځنو دندې یې ځنډولې دي. د بلوچستانو لریون په 5 دسمبر له تربت څخه پیل شو او په 6 دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو ته 14 غنټې خبريږي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو کمیشن د کمومرۍ ودونو په زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. د کمیشن ویلي چې قبایلي زلو کې د کمومرۍ جنکۍ ودولو شرحه 28% ده. په دې اړه په پېښور کې شوي یو سیمینار کې غوښتنه شوې چې نجونې باید په کم عمر کې واده نه شي، ځکه چې دا لوی روغتیایي او ټولنیز ستونزې پیدا کولې شي. عظمت علی شاه په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو سرکاري کمیشن وایي چې پاکستان کې د کم عمر جنکو ودونو شمیره 28% نه سیوا شوې ده، خو د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د غشمیره 28% او په بندوبستي ضلعو کې د 18 کالو نه د کم عمر جنکو ودونو شمیره 23% ته رسیدلې ده. نېشنل کمیشن ان د سټېټس اف وومن د جنوري په 23 پیښور کې د کم عمرې د ودونو د مخنیوي په اړه د پوهاوی او سیمینار تابع کړو. د پیښور اوسیدونکو نسیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د هغې واده په 14 کلونو کې شوی و چې له وجې ورته یو شمېر ستونزې وي، نو ځکه د کم عمرې د ودونو د مخنیوي په اړه د پوهاوی یو اداره جوړه کړې ده.
14 ماشوم سي اخو پخپله هم لا ماشوم غیل اخو پخپله د کیر ضرورتي او پاغي د دومره زمواريانه ورواچول شي چې هغه به د هسبند خیال مساتي، هغه به د کور د خواخ سخر د اندروريانو لورونو خیال به مساتي، ماشومان مم پیدا کی دی تربيت پم کوي، نو یو خود هغه ماشومي صحت خراب شي، بیا بلک هغه ماشومان پیدا کی هغه سر هم د هغه صحت خراب شي. ماشومان تربيت کولی د ماشومان تربيت هغه هغه طریقې سره نشي کولی چې څنګه پکاروي.
دا زنانو د حکومت لپاره کارکونکو داری بلو وینز د کمومرۍ ودونو په اړه په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې په هغه شل هیوادونو کې شامل دي چې پکې د کمومرۍ ودونو شرحه د ټولو سیوا ده. د ناکامی کمیشن مشر نیلوفر بختیار مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د کمومرۍ ودونو غټه وجه د تعلیم نشتوالی دي. د نوموړې په وینا چې په خیبر پختونخوا کې د سکولونو بهر د جنکو شمیر 80% ته رسیدل دي.
او یي جو سیاسي جماعتیں ہیں ان کے ایجنڈے پہ دور دور
په پاکستان کې چکم سیاسي ګوندونه دي، د هغوی په انتخابي منشور کې د زنانو د حقوقو په اړه هیڅ نشته او نه د زنانو ستونزو ته پاملرنه کیږي. دوی له زنانو صرف ووټ اخلي، د ښځو نه د پولینګ ایجنټ کار اخلي، جلسو تیرابلی او چې کله د ښځو د حقوقو خبره راشي نو د دوی په ایجنډا کې د زنانو د ستونزو د هواري په ځای نور ډېر ستونزې شاملې وي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د هوا لور مشر خورشید بانو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د کم عمرې په اړه قانونونه او سزاګانې هم شته، خو په عام اولس کې د کم عمرې ودونو د ستونزو په اړه د پوهاوي کمی ده.
خلکو لپاره ضروری ده چې تاسو اغله اویرنس هم ورکوي، ورسره قانون سره د اویرنس هم ډیر زیات ضروری ده. او تاسو غنی چې دا 13 کال شو چې د امندمنت لا درخواستونه ورکړي دي، مونږ هم کار کړی دي، ټول کار کیږي، خو ولې دا لا پورې دې باندې امندمنت نشو.
کمیشن په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومان ودون شمیر 0% ته راکوش شوی دی، خو د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومان ودون شرحه 8% ده. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارا یونیسف د کال 2022 په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 20% جنکې د 18 کلونو نه کم عمر کې واده کیږي، چې ورته د صحت او تعلیم به شمول د معاش ستونزې ورپېښې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 14 ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړی تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. مشال ریډیو خبرونه لکه څنګه چې تاسو ته ویل شول هر ورځ تاسو 14 غنټې خبريږي. د زینو خبرونو سرټیګي برته وویل چې د خبر پخونخوا د ځوانو ډاکټرانو ټولنې پرون دی به مظاهرې لاره له نگران حکومت غوښتي چې په لوی روغتونونو یا سپیټلونو کې دی ورته د تخصص یا سپیشلایزیشن ترلاسه کولو زیاتې موقع ورکړي او دوی ته د دندې ورکړي. د صوبې نگران حکومت سمدستي په دې اړه څه نه دی ویل خو په پخوا وختونو کې ویلي وو چې د مالی ستونزو له وجې کم شمیر ډاکټران ګماري. د خیبر پختونخوا په کورمه کې په مځکه کې خخ بم چاودنې په نتیجه کې 15 کسان پرون ژوبل شوي دي. د پاړه چینار د سرکاري روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان مشهد ریډیو ته وویل چې د جنوري په 13 په بغدادي او سپینه شګه سیمه کې په ځمکه کې د خخ بم درې چاودنې وشوې چې پکې د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان زخمیان شول. هغه او د کورمې ځینو نورو قومي مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې دغلته دې د ماین پاکي کارونه پیل کړي او د خلکو ژوند وژغوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ټول ته دې د تعلیم یو شان موقع برابر کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتن بایو نن د تعلیم نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړي او ویډیو بیان کې کړی. دا وایي چې نجونو ته باید د درس موقع ورکړل شي. اوس هم راځئ چې د مشال ترنا لاندې خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړی کوربه دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترنا لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. ټاکل شوی دی چې پاکستان کې د فروری پراتم نیټه عام انتخابات وسی چې لپاره امیدواران یا کاندیدان په کمپاین بوختي. خو د چارو د پوهانو په خبره د تیرو ټاکنو په مقابله کې دا ځل د پخوا په شان انتخابي کمپاین کمرنګه او په زور او شور سره نه دی روان. د دې وجې څه دي؟ هم دا وجې په نننی بحث کې په پېښور او کوټه کې خبريالانو سید علي شاه او محمود جان بابر سره چېړو. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو تر کله وایم محمود جان بابر سره فایل بل تاسو کو سوال دا دی چې آیا دا خبره کې ترکم ځای پورې حقیقت دی چې رښتیا هم په پاکستان کې د پخوانی انتخاباتو په مقابله کې دا ځل په انتخاباتو کې هغه کمپاین ندی لکه څنګه چې د پخوا په شان؟
جی ډیر مهرباني. اول خو تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته زموږ مرګري سره السلام علیکم. خبر دا چې کمپاین چې کوم دی نو تاسو پته ده هغه کیږي په پارتو باندې کیږي غټه پارټه ماحول جوړی امیدواران راځي جلسی جلسونه کوي او د هغه په دې اقداماتو باندې ماحول جوړیږي. څنګه تاسو ګورئ مغله دا کمپاین څه کله تڅکاری چې دا غیغه ته وځه دا چې تیر دوه کمپاینونه دومره ګرم تیر شوی دي کنه په خیبر پښتونخوا او پاکستان کې چې اوس که نارمل کمپاین هم نه هم له تڅکاری شمه دا خوړو څه کمپاین نه دی. دا غیغه ته وځه دا چې جلسی جلسونه به دومره چې یو ماحول جوړ شو. دا کال 2000 یو لسم دو لسم چې کوم ماحول جوړ شو او دا هغه وخت د تریک انصاف چې کوم مشر ایمان خان هغه چې کوم جلسی جلسونه درنی او سيزونه چې کول نو خلک مسلسل د ماحول سره انختیو کنیکټ ور سره اوس دا خلک چې کوم دینو غیر ډیسکنیکټ شوی دي غیر په لاته لوک شوی دي چې د الیکشن کې د سره زموږ سره کار دي زموږ مسلې نه حل کیږي. نو دا عام ولس عام ووټر چې کوم دی دا هغه هم صدې کې دلچسپي نه ښکاري او هغه دوم لکه ګرم جوشي دا هغه اړه نشته او سیاسي جماعتونو دا چې کوم دی نو دا غیر پوزیشن بالکل بدل شوی دی. په پاکستان کې د نه هم فروری باندې څه شی و او د تریک انصاف خلکو چې سکړې و یا هغه باندې کوم تورونه دي کوم الزامونه دي کوم چې هغه گرفتاریان روان دي امیدوار په میدان کې نشته او لګیا دي الیکشن کې د پارټي مشر په میدان کې نشته او پارټي په میدان کې د هغه خلک چې کوم دي اوس آزاد امیدوار په تور باندې ټاکل کی. نو تاسو له دې پته ده چې یو طرف نه جنگ کیږي او بل طرف نه هغه سره جنگ د پر رد عمل لازم. نو داسې څوک شته نه چې دا نورې پارټۍ وایي چې موږ چا سره جنگي وو او خپلو کې د هغوی د جنگ داسې اثار.
دا ډېره مهمه نقطه ده محمود جان بابر صاحب. زه بیا هم دغسې ته راځم، خو زه به محمود سید علي شاه صاحب تاسو ته راسم. ستاسو تر کومه حده پورې له دې سره اتفاق کوي؟ ځکه تاسو هم له تیرو له 2000 ځخه چې څومره انتخابات په پاکستان کې سوي دي، کاغه په 2015 کې وو، په اتم کې وو، بیا په 2014 کې وو، بیا په 2013 کې وو. دا وار چې تاسو ګوري تاسو تم داسې ښکاري چې دغه انتخاباتي کمپاین چې دی دا تتې کمرنګ دی، په زور کې نه دی.
مننه کاکر صاحب، زما سلامونه محمد جان بابر صاحب ته او نور ټول اوریدونکو ته. داسې دی چې زما په فکر سره یقینا داسې کوو ګوري د پخوا کمپیریټیولی هغه رنګ کمپاین خو نسته، لیکن بل اړخ ته کته وګوري نن سبا چې هغه د کم د الیکشن کمپاین چې کم هغه ډاینامکس دی هغه ډېر بدل شوی دی. پخوا داسې و چې خلکو به ډېرې غټې جلسې کولې، ټولو سیاسي ګوندونه که هغه مذهبي وو، که هغه ملت پال وو، که هغه مین سټریم پولیټیکل پارټیز وې، هغه ټولو ډېر غټې غټې اجتماع کولې. نو ظاهر ده دا هغه ایکسس دا و چې جلسه به وای او یو کارنر میټینګ وو، نو هغه کې به بیا هغه کم چې کاندید وو، کینډیډیټ وو، هغه به خپل میسج تر خلکو پورې رساوي. اوس دا ټولنیزې رسنۍ چې دي، یا د ټیکنالوژي چې ده، یا د اے آئی آرټیفیشیل انټیلیجنس چې کوم ده، د شان ډېر بدل کړل. اوس دا سې دي چې یو پارٹی مشر دا وو ترجیح چې دا وخت ټول هغه پر ټولنیزو رسنۍ باندې ده. د هر کینډیډیټ خپل فیسبوک پیج ستا، خپل ټویټر اکاؤنٹ ستا، نو هغه دغه په ذریعہ باندې هم کمپین کوي. لیکن زبر اسم ظاهر ده محمود جان بابر صاحب ته خیبر پښتونخوا خبره وکړه، زه د بلوچستان خبره کوم. 2002 الیکشن، 2008 الیکشن، 2014 الیکشن، 2018 الیکشن او اوس 2014 الیکشن. زه دا ویل سم په تیرو وختونو کې سټ ګټل چې وو هغه ډیر اسانه کار، که د قومي اسمبلی وو، که د صوبایي اسمبلی وو، دا ډیر اسانه کار. یو سړي به خالي پیسې راواخستلې، انویسټمنټ سرمایه کاری به وکړه، د هغه په نتیجه کې چې وو بیا به د صوبایي اسمبلی ممبر سو، مکتب وزیر سو، بیا به دا پروسس چلېدی. لیکن دا وخت زه په کوټه ښار کې ناست یم، او بیا د کوټه ښار څخه د بلوچستان ایالت پښتني سیمې دي که بلوچ سیمې دي، په دې ټول حلقو کې زه صرف یعنی دوه درې داسې حلقې شته چې پر هغه باندې مقابله ډېره سخته نه ده، بلکې زه به دا ووایم چې په 98% بلوچستان چې کومې حلقې دي، په دې ټولو کې سخته مقابله ده.
زبدیته سید علی شاه صاحب هم دغه اړخ تاسو چې وڅېړلې، زدیته به هم راتلم که تاسو اجازه راکئ، دته به زه بیا ورسره راشم. محمود جان بابر صاحب، سید علی شاه صاحب یو بل نکته ته اشاره وکړ، تاسو یو بل ته وکړه چې موږ کله دا خبره کوو چې دا ځل انتخاباتي کمپاین چې دی هغه کمرنګ دی، تت دی، داغه وجه لکه سید علی شاه صاحب وایي چې اوس نوري متبادل لارې پیدا شوې دي، لکه مثال فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام چې کومه ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا ده. ستاسو په خیال باندې دا یو ډیره مهمه وجه ده که نه د تحریک انصاف د مشر په جیل کې کېدل یا په پاکستان کې عمومي لکه تاسو دوی خپل جنگ کوي هغه وجه ده؟
ولجی دا هم وجه دي، دا شاسو چې دا ډیره مهمه وجه دي. او یو وجه دا هم ده چې تر اوسه پورې چې په کوم سیمه باندې پروت یم، نو هلته تر اوسه پورې لا چې کوم سیاسي جماعتونه په میدان کې دي، نو هغه ته دا یقین هم نه دی راغلی چې هغوی څومره سیټونه ګټلي دي. او اول به دا وایي چې خلکو به میدان کې پروګرام ته دا وغورځولو، میدان ته به راوغورځولو چې دا زما پروګرام دی، دا مې امیدواران دي، او دې پروګرام باندې زما دي امیدوارانو ته تاسو ووټ ورکړي، نو خلکو ته به دا یقین و چې زما امیدواران به ګټي او زه به دا ځل وزیر اعلی راولم په خبر. تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا کې یو جماعت هم په دې پوزیشن کې نه دی چې د هغې د وزیر اعلی نوم زه تاسو خم چې خپل وزیر اعلی ټاکلی، نو چا ته دا یقین نه دی شوی چې زه الیکشن ګټم که نه ګټم. یو ډېره د حیرانتیا خبره دا ده چې تاسو وګورئ چې خلک د یو بل نه تپوس کوي، زموږ پارټۍ له دا ځل څومره سیټونه ملاوي، یو پارټي د بل نه تپوس کوي موږ له دا ځل څومره سیټونه راکوي، نو دا ما ته خو بدل شي دا د چا باره کې وایي چې موږ له څو سیټونه راکوي. او هر سړی د بل نه تپوس کوي چې ما له څو سیټونه راکوي، دا نه وایي چې زه پخپله دومره سیټونه ګټم، زما دا پروګرام دومره مضبوط دی، زما دا امیدواران دومره مضبوط دي، زما ماضي دومره مضبوط پاتې شوی، زما روایات دي، زما اصولونه دي چې خلک به ما سره ودرېږي. زیاتر خلک امونږ ویل کنه هایبریډ نظام چې هر سړی پکې ځان له برخه لټي چې زما څومره برخه رسېدو کې ده، دا سروې لالي کې لګي د مالو پک څومره ملایږي خلک په څونه دی خپل نه کوي پکاره چې خپل اسسمنت خپلو کې خپل
یعنی تاسو تاسو اشاره دې طرف ته چې مطلب انتخابات لمخه ځاخه د خلکو سترګي د خلکو د ووټ پر ځای بل ځای دی یعنی د اسټابلیشمنت طرف ته یا د بل طرف ته هم دې طرف ته د مزګه د خلکو دلچسپي یا د باټرنو دلچسپي
خلکو زده مې چې د خلکو د ووټ نه زیات یقین چې کوم دی خپل جوړ شوی دی چې کزما دغه تعلق زیات خي او زما اکسپټیبلټی قبولیت زیات شي په ځکه قبول کړه شمه نو ماته مسوته زیات ملو شي اگر قبولیت یو د ولست ووټ ته په پاکستان کې او یو طرف ته بل زمونږه اشرافیه چې کومه کوم خلک چې تاسو په لاره د بل مواله سو غزو یو چې اغه خلک چې کوم فیصلې کوي اغه په مخاوه خو به خپل د قبولیت له زیات نه زیات خور غوړي چې هغه ته وایي چې زه هم ډېر پوهه زمام په مسله خلک هم شته زه که ته ما پرېږدې چې زه وګټم نو زما په خیال باندې زه به زیات خدمت وکړم شم او د ولس خدمت په کوم اساس خبره مهم کومه نه نو زما په خیال باندې دی وخت کې ټول په ټوله انحصار د ولس په ووټ باندې نه دی بل څه ته هم خلک ګوري لکه دی خو ګوري او دی خو ګوري
اچھا باندې نه مامو جان بابر صاحب سید علی شاه صاحب مامو جان بابر صاحب هم اشاره ورته وکړه او زه خپل یو میاشت شاوخوا پاکستان کې وم تاسو سره ملاقاتونه ټول سره خلکو سره له مختلفو خلکو سره نو دا یو تاثر خلکو کې وي او انتخاباتو کې تاثر ډیر لومانه لري څوار لمخه یو حکومت په جوړېدو دی او خلک نظر د نواز شریف طرف ته دی چې د ځدی وزیر اعظم سي بهرال کې ژبه څه خو د خلکو تاثر مستاسو خیال څه دی د خلکو دا تاثر څه دی چې وار لمخه فیصله شوی د څوک به وزیر اعلی وي څوک به وزیر اعظم وي څوک په حکومت کې راځي کدا تاثر د خلکو غوي نو تاسو په خیال باندې په انتخاباتو کې د دلچسپي یو وجه ده هم ده یعنی نه اخیستو یو وجه ده هم ده
دا ډیر صحیح مامو جان بابر صاحب صحیح خبره وکړه دا ډیره غټه علمیه ده د پاکستان د جمهوریت نظام د لپاره د پاکستان د جمهوریت ادارو د لپاره د ازادي اظهار د لپاره د انسان بشري حقوقو لپاره د دې د لپاره زما په خیال سره دا چې کوم خبره ده وکړه دا یو ډیر غټ سپیډ بریکر دی دا تاثیر موجود دی لیکن دا سړي چې په تیر وختونو کې کم انجینیرینګ چوو یا ریګینګ چوو اگر آسان ہو اس سے مشکل ایسا ہوئی نہیں نو اگر دس دی چی مثال اس کا صرف تاستا دا کوٹ اشار خبر ہو کم یا دا بلوچستان ایالت دا نور علاقو حال تا دس دی چی دا خبر ٹھیک دا چی خلق دعوائی دا کو سر دا کم مامو جان بابر صاحب چی خبر ہو کم حقا سپورٹ مور سروی لیکن دا اگر باوجود ہم اگر پل کمپین کی ولی حقا سپورٹ دس دی دا نن پا جہان کی د نن په ټکنالوژي کې د نن په میډیا کې د نن په ټولنیزو رسنیو کې هغه نون شلکولای شي نه چې دی شلکولای شي دا یو شی کلیر دی یعنی کینډیډیټ په خپل سره څه پرفارمنس ښکار کوي ها دا خبره ټیک ده کپر فدرل لیول وګوري کپر پروینشل لیول باندې وګوري دلته الیکټیبلز چې کوم دی د بلوچستان یا واخه بیا تر پنجاب پورې بیا تر سند پورې بیا تر خیبر پښتونخوا پورې په نورو صوبو کې بچنه څه نمایندګي وی دي الیکټیبلز هغه ایورګرین پولیټیشنز
یعنی الیکټیبلز خستا سمرات خلکو ته اسانه کو دا دي چې هغه خلک چې هغه
ساده ساده چې هغه شخصیات چې د څو وخت څخه په دې ملک کې انتخابات شروع شوي دي د هغه وخت څخه دغه به اثر شخصیات د استابلیشمنت کسان دي دا صوبایي سټانوم غټي دا قومي کسانو د قومي اسمبلی سټانوم غټي نو دوی چې وکم خپل ځي ولس به دا وایي چې یار دا غټيږي زبلرز د بلوچستان خواته راسم دا الیکټیبلز په نور صوبو کې خدای سي دي چې په سند کې خیبر پښتونخوا کې پنجاب کې هلته په محدود تعداد کې دي اوس هغه د خیبر پښتونخوا کې یو په خوانی متحده مجلس عمل چې ګورنمنټي جوړ کړي عوامي نیشنل پارټي ګورنمنټ جوړ کړي د دې سره سم چې دی پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټ جوړ کړي بیا په سن کې پیپلز پارټي په پنجاب کې مسلم لیگ نون الته د الیکټیبل سپورټ ضرور سره و لیکن سیاسي ګوندونو حکومتونه جوړ کړ لیکن بلوچستان کې ډېر غټه عالمیه ده چې دلته ګورنمنټ چې کم دی د نون سوا اویا چې کم اول وار د سردار عبدالله خان منګل د بلوچستان وزیر اعلی سو د هغه د نیب نیشنل عوامي پارټي د ګورنمنټ سبات صرف د یو ګورنمنټ بیا چې څه ګورنمنټ سره راغلي دي هغه د نواب اکبر خان بوختي وو کده جمالي وو کده مکسي وو کده رسانی وو کده زيري وو کده بيزنجو نیم دیم چارسو دا ټول گورنمنٹ چینی بظاہر خود دا شخصیات په مخ کې وو، لیکن دا گورنمنٹ چې وو هغه الیکټیبلز دا شخصیات جو کړی وو. نو زما په فکر سره دا سې دی چې دا تاثیر خو یقینا جمهوریت لپاره د جمهوری ادارو لپاره ښه نه دی، لیکن دومره زه درته وایم چې د نن په ټیکنالوژي کې د نن په ټولنیزو رسنیو کې ډنټ یې ضرور ورکړی دی.
شدا دا ډیره مهمه و، ډیره مهمه نقطه ده چې مثال دا څومره زیات نقصان رسوي جمهوریت ته او د اعتبار ته، د جمهوری عمل اعتبار ته. خو محمد جان بابر سے بیو بل چې پاکستان کې پر لپسې دا خبره کېدله چې کېدای شي لسره انتخابات ونه شي، چا بول چې کیږي چا بول نه کیږي، خو بهرحال اوس خو حکومت دا واضح کړی، د انتخاباتي کمیشن واضح کړی چې دا به کیږي. خو دغه چې کم کنفیوژن دی، آیا دغه هم د انتخاباتي چې کم کمپین دی پر دې باندې د دې په روکولو باندې اثر واچوي کنه؟
او تاسو پته ده چې خلک پیسې لګی کنه، نو خلک یو د اول په پوسټر جوړې دي، نو پوسټر به بیا لګي ارزانې، خو اوس د هر بورډونه جوړې نه ده، پینافلیکس نه جوړېږي، نو هغه پینافلیکس ګران پروزي. او نور هم چې کوم سیزونه تاسو چلته چلته لګوي ګران پروزي، نو خلک وایي چې د سمرو کې ټول خلک روزي میدان ته نو میدان ته روزي، نو پیسې الله لګو چې پته ولګي چې الیکشن خامخا کیږي او کنه کیږي، نو چې موږ د هغو بیا زمونږ غیر چاپیره داسې اقدامات هم کیږي چې هغه روزانه زمونږ د اعتبار چې کوم دی داسې کدی کله ټیټي، نو غورځي دا غورځي کنه، کله یو طرف ته لړکی کله بل طرف ته لړکی. اوس موږ مخکې ورځو کې چې کله د ایران او د پاکستان تعلقات خراب شو، دا خبره پکې راخوره شوه چې د یاره د دې چې انتخابات نشي، د دې نه مخکې دلته په خبر پښتونخوا کې چې دا کمی ډز ډز روان او حملې روانې وي، نو خلک ویل کېدې شي چې انتخابات نشي. دین علاوه دلته نور هم ډیره داسې خبرې دي، دا یو تاثر په هر ځای کې خور کړی شوی دی، او دا زمونږ غړ غړ خلک دا بیانونه ورکړي. په پاکستان کې مشاهد حسین سید یو ډېر لوی نوم دی، هر سړی هغه پیژنې، د پاکستان وزیر اطلاعات پاتې شوی دی، او هغه هغه ورځ یو بیان ورکړو، دا هغه بیان ډېر لوی اهمیت لري. هغه دا وویل چې د حالات چې کوم دي، نو پاکستان کې چې کوم خلک فیصلې کوي، نو د هغې د اړخ داسې ښکاري چې هغې اوس انتخابات په ملتوی کې دا نه غواړي. نو دا کیسه مو بیان چې راځي کنه، نو دا د ماحول خرابې. څنګه تاسو له پته ده د کراچۍ کې زمونږ سټاک ایکسچینج دی، وړه وړه چې پاکستان کې خبرو شي، نو سټاک ایکسچینج ډیر پورته لاړ شي، ډیر بره لاړ شي، او چې کله حالات خراب شي نو سټاک ایکسچینج یو ځل نه راوغورځي. نو دا سیاسي سټاک ایکسچینج هم په پاکستان کې شته، او د خلکو بیانونه هم په هغه باندې اثر انداز کیږي. خو چې بیا کله لکه په پاکستان کې دننه ماحول ته وګوري، نو دی وخت کې د پاکستان عدلیه هغه د هغه باډي لانګویج دا وي، د هغه اشارو د خبرو نه دا خبره ظاهریږي چې هغه دې ته نه ده تیار چې پاکستان انتخابات وځنډيږي. او اوس اخر نه چې کله تاسو سره خبره کوم، زما په مخامخ په ټیوی باندې خبر چلی لګیا دی چې وفاقي کابینې دا غوښتنه کړې ده د فوج نه چې هغه دې د انتخاباتو د ټول ټاکنو د دې عمل سارنو کې او په دې کې د راشي امداد دیو کې. اوس د پاکستان فوج هم دې لپاره راوخته شو، او لږ ساعت کې زما خیال دی چې د کابینه به دا منظوري ورکړي چې په پاکستان کې به د انتخاباتو څارنه فوج کوي. نو دا هم چې کله دیزی ته خبر را ورسېد، خبره ډېره سنجیده ده، خو بیا هم د دې نه باوجود هم د خلکو له ادبار نه جوړېږي چې انتخابات کېږي که نه کېږي. نو د دې دا ټول وجوهات یوازې یو خبره نه ده.
مننه سید علی شاه صاحب. سوال دا دی لکه محمود جان بابر صاحب خدا خم وکړي چې انتخابات پاړه باندې کم کنفیوژن وي، خو بهرحال اوس ذکر یې وکړي چې د فوج د راغوښتلو خبره سوې ده. خو په عمومي توګه کدی ټول عمل ته وکتل سي، ستاسو د دواړو د خبرو په رڼا کې، آیا تاسو ذکر کوئ چې د ټولنیزو رسنیو اثر ډیر زیات دی او په پاکستان کې هر سړی دا استعمالوي؟ نو په داسې حالاتو کې که د پردې شاته د انتخاباتو د عمل فیصله کیږي او تاسو واسه د انتخابات پر وخت د انلی کولو گنجائش کم سوی دی، عمومي په اولس کې تاسو ګرځي، اغه په دې عمل باندې د دوی اعتبار څومره پرځای دی پر دې انتخابي عمل باندې؟
دا څه دی چې مزګر د څه وخت کیږي د کوټه شهر کې د بلوچستان کې منوري علاقې دی، خلکو سره خبره کوي یقینا یو خو ظاهر ده د پاکستان جمهوریت تر اوسه پرې هغه سټیج ته نه دی رسیدلی کم سټیج ته چې د نړۍ جمهوریتونه رسیدلی دي یا جمهوری ادارې څومره مضبوطه شوې دي. دا خو یو د آیډیل سچویشن خبره ده. دلته داسې دي خلکو خو یقینا مایوس ډیر دي، ګرانی زیاته ده، بیروزګاری زیاته ده، امنیت خراب دی ټول شان چې دی هغه متاثر شوی دی او خلک یقینا پریشان ډیر دی د خلکو ستونزې ډیر زیات دی او خلک دغه چې کوم را روان حکومت دی دا هم تقریبا دوی حل نه بولي دوی دا وایي چې د پاکستان کې ډیره غټه تبدیلی به راځي بیا به صورتحال برابریږي خو د دې ټولو شیانو سره سم زه چې ګورم که دلته صوبایي اسمبلی ده که قومي اسمبلی ده که مذهبي جماعت دی که کمپرست جماعت دی که مین سټریم پولیټیکل پارټیز دی پارټیسپیشن زیات دی پارټیسپیشن مطلب دا یو شی دا یو ساین ډیر پازیټیو دی ډیر مثبت دی یعنی داسې یو دوه درې ورځې مخکې زه ولاړم سریاب روډ ته سریاب روډ صرف دماکه وه هدفي وژنه وه تښتونه وه د امنیت د خرابۍ خبر چې وو هغه د سریاب روډ راتلی لیکن زه تاته خبره وکړم درې ورځې مخکې زه ولاړم ما چې څومره پارټیسپیشن د خلکو شرکت سریاب روډ کې ولیدی بیا شاید د بلوچستان په یوه حلقه کې دومره شرکت نه وي بیخي زیات پوسټرې بیخي زیات جنډیانې او بیا داسې دي چې ټول سیاسي ګوندونه ګوره داسې دي 1915 اتیا چې کوم غیر جماعتي انتخابات چې ضیاءالحق صاحب وکړ د هغه په نتیجه کې چې کوم قیادت په بلوچستان کې راغلی دا نن چې موږ الیکټیبلز ورته وایو او دغه الیکټیبلز بیا شخصیات په ټول ملک کې رالو هغه تباهي سول د جمهوریت دپاره د جمهوري ادارو دپاره د پاکستان د مستقبل دپاره د پاکستان د استحکام دپاره اوس دا یو شی دی چې پاکستان تحریک انصاف مشر چې دی هغه په جیل کې دی عمران خان چې کوم مشران دي د هغو خلاف کیسز دي او هغه ډیر زیات تعفظاتو د خدشاتو اظهار کوي چې د مونږ سره ناجایز پیټیشن کې روان لیکن د دې ټولو شیانو باوجود پاکستان تحریک انصاف سیول سي بیا در یو ډیر در یو کشنی سیاسی ګوند پورې دا ټول په دا سیاسی عمل کې شرکت کوي هغه ته دا معلومه ده چې ګډبر به هم یې په دې حلقه باندې لیکن څوک میدان خالی نه پرېږدي نو زما په فکر سره دا یو ښه اړخ دی که چیرې کنټینیوټي تسلسل وي نو زما په فکر سره د 2023 چې کوم جنرال انتخابات دي او بیا د دې سبا د 2023 زه لس کاله بعد خبره کوم 15 کاله بعد خبره کوم هغه انتخابات کې به بیا ډیره میچورټي وي
مننه سید علی شاه صاحب او محمود جان بابر صاحب ستاسو په خیال باندې سید علی شاه صاحب کوم هغه وکي او خبر وکړه خدا د تحریک انصاف ذکر وکي تحریک انصاف مخکې موږ یاد کړي یو تاثر دا دی چې په دې کې د تحریک انصاف د وی نشان لاندې د عمران خان په جیل کې د اوسېدو له لاسه ځکه دا کمپاین چې دی دا تتې او دا کمرنګ دی ستاسو په خیال باندې دا ډیر مهم فیکٹر دی مهمه وجه ده کنه یو له وجو زخه ده
نه زما په خیال باندې هټولو کې هټه وجه هم باندې ده ځکه چې تریکې انصاف په چکل لکه الیکشن کې روان شو نو د هغه ماحول و چې کوم په جلسه کې کوم ماحول نو دا مونږ اول تریکې انصاف د راتلو مخکې مونږ کتنو خلکو به بلارو کوڅو کې دفترونه جوړول هغه کې به هغه میوزیک لا بوله او خپل ترانې سندرې دی له بولې د پاتې سندرې دی له بولې خلک پر دای په کې ناس نو به چې کله تیر کې سفر غو نو غیدا کلچر بدل کونو هغه به خپل جلسې شروع کړي نو بیا هغه جلسو ته به دا ټول خلک راتل شروع شو هغه ماحول به جوړ شو نو نور پاتو به وکړي چې کروس پاتې شو نو هغه به هم جلسې جوړ کړي نو زما په خیال باندې چې د تیر کې انصاف د جلسې ته د خلکو راتګ چې کومو هغه به د نورو پارټونو لږ بدلو اوس د مولانا فضل الرحمن د کزله غونډې په ټیو باندې موازنه کوم د تیر کې انصاف سره د مولانا فضل الرحمن جلسې له بسره شیخان راته اما د جمعتون امامان وو یا بچنی وو یا عام خلک وو کوم نو بس صرف سړی وو یو 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 د سیو بیرنګ غونډې پروګرام وو کنه نو هغه سره دا ماحول نه ګرځي نو خدای عمران خان صاحب دې په جلسو کې بداو چې آی کې زنانه به هم وي الکان به هم وي یوت به هم ټول برات څه ولې چې انت به یو ازادي وا هغه ازادي په یو ځکه هم بل چرته هم نه ملایې دا نو هغه به کوم ماحول ګرم کو نو هغه به نور پاتو په سروایوول د بقا جنگ به کول نو هغه په مقابله کې به بیا راوته نو زه په خپل دا ګڼم چې د دې کې انصاف په دې وخت کې د هغه غیر موجودګی چې کومه ده د دې د وجهي نه صرف انتخابي کمپاین چې کوم دی دا ته دی بلکې دا به تصوی او په دې کې هم د اغه هم په دې وخت کې ما په خیال باندې اغه هم دې وخت کې د خوخه بداوی چې دا کمپین او د ماحول چې کم دي دا د اندس په ولې په اکی دنه خبرګانو نه هم دي په هغه کې دی وخت کې فیصله چرته کیږي دا فیصلو په حق لبان اندل تا شکایتونه کیږي امیدواران ولاړ دي هغه امیدواران چې کم د عمران خان په وخت کې د پارټۍ کې جو خولاړو هغه چې موږ ټیکټونه نه دي ملو شوې 40 ټیکټونه ملو شوې هغه نه واپس راستي کیږي لګیا دي په هغه کې دنه هم یو توڑ پھوڑ روان دي
مننه مامو جان بابر چې سید علی شاه سی په بلوچستان کې عمومي تریک انصاف هغه سی په زور او قوت طاقت کې نه ولکه په خیبر پښتونخوا یا تر یوه هدف په کراچۍ کې او بیا پنجاب کې ډیر زیاتو نو آیا د بلوچستان کې کچېری زور او شور او تطوی د انتخابي کمپین نو هغه کې خو به د تریک انصاف د نشټون فیکٹر نه وی کال تمشتا
د تداس دی چې یو خدا بالکل خبره ټیک ده چې عمران خان صاحب په جیل کې دی نو ظاهر ده هغه رنګ مومنټم نه دی اصلي الیکشن چې کوم سرګرمیا نه دی تر کومه حد پورې چې بلوچستان خبره ده دلته داسې دی چې د تریک انصاف د وخت سره دلته داسې سپورټ نه دی پاتې شوی صرف په کوټه شهر کې څنګه څه د دین نن سبا خبره کوم یو نظریاتی بنیادی جوړیږي او د دې سره سم د بلوچستان چې کومه پښتني سیمه دي په هغه کې نه هر نایي زیارت دې خاطر یا څنګه څه پښین یا نور داسې علاقې چې دي په هغه کې د تحریک انصاف او څنګه څه بیستا خودلته د تحریک انصاف چې کوم تنظیم دی هغه ډیر کمزورې دي یعنی په یو سیټ باندې درې درې تحریک انصاف په لاولاړ دي څلور باندې ولاړ دي قیادت چې دی قاسم سوری او هغه خپل چې دی هغه ورک دي نہ عدالتو ترازی نہ دغه د پارٹی مطلب داس انتظام نشته زدا وایره سم چې تیر کې انصاف په ځینې حلقو کې په بلوچستان کې وسم پاپولر دی خود دې چې هغه کم ووټ بینګ چې دی هغه مینیج نه دی هغه پریوسای باندې نه دی او په دې سو بیا د بلوچستان چې کمی بلوچ سیمه دی په هغه کې ډیر کم دی چونکه الته هغه شخصیتي یا مخصوص سیاسي ګوندونه دي هغه کې بلوچستان نېشنل پارٹی منګل ده نېشنل پارټي د یا نور د سیاسي ګوندونو دي هغه علاقو کې د تحریک انصاف د شروع سم عمران خان صاحب ظاهر د بلوچستان خبره خې کوله لیکن بلوچستان ته خاص فوکس نه دی ورکړی توجه نه دی ورکړی نو د هغه وجه دلته داسې سپورټ نشته د تحریک انصاف
مننه سید علی شاه صاحب او مامو جان بابر صاحب په خبر پښتونخوا کې کوم عمومي تور تاسو ولې چې انتخابي کمپاین چې دی هغه سی په زور شور کې نه دی خو بیا داسې څه سیمه شته چې حالت تاسو واسطي مقابلتن لزيات دي
او دا زه په خپل دا غړم چې هزاره کې لووند دا خده دی وخت کنه او لووند په ډي خان هم خبرونه روان دي په خبر باندې ذلت تاسو والی نو په دې باندې زمونږ ان 32 د خار ذل د خار حلقه ده نو هغه کې خبرې اترې روان دي خلک ګرځي لګي دي کور په کورم ګرځي او خلک له ورزي کارنر میټینګ زم کې واړه واړه جلسی جلوسونه کوي لګي دي په کله کې کې خدای ته یو مسله بلند ده زموږ په خیبر پښتونخوا کې نن سبا مسله ده چې دا د فوګ راوته ده کنه دا دوندني دوند
دوند لا لا
خبر کې تاسو سې دولار نه ښکاری دا د ډیرو ورځو دا مسله هم روانه ده مخام نه پز دا ډیر زیات شي دا جلسی جلوسونه او د خلکو د تګ را تګ او دا به کې نه اصل پاسې ده دا به چې کله کېده هغه وخت کې دوند دې ډیرو ورځو نه نو کله کې خلاره بالکل نه ښکاری نو هغه کله کې چې کوم خلک ناشته پاسې کې دوند هغه هم یو غټه وجه ده دا چې دا شیبه لکه نن سبا د تشکوم دي دوند او سره اثر اچولې ده او بل خبره ده چې تاسو په پته په خبر پښتونخوا کې د دلتا کډیر مونږ وایو چې د امن وضع خو ښه ده او بیا هم دا چې تاسو څو سودا سي کارونه کوي چې خلک بیا هم د امنیت په اړه باندې هم خلک لري ډیر پام کوي چې دزي او خلک له دام پته ده چې یاره رپورټونه راغلي دي د پیښو په ریکارډ کې حکومت رپورټ جمع کړی دی چې د پسندګنو ته خطر ده او امین شل پټه ته خطر ده د انصاف ته خطر ده دا رپورټونه چې راغلي دي نو خلکو کتلې چې په تیرو انتخاباتو کې خلکو باندې حمله شوې دي دا موسم د امنیت د دغه انصاف نشټوالی په انتخاباتو کې ټول فیکټرز چې کوم دي چې موږ په خپل قضا سره نیولې ده کنه چې دلته دا ټول معاملې چې کومه ده نو دا ټول خبرې یو ګډ کې یو خبره روانه ده امن خراب دی په بل ګډ کې انتخابي عمل کې دوند دی او خلکو ته سخکاری ده نو ورځې اوس هم چې زه په پیښور کې روان وم نو لار پوره نه ښکارې ده نو د مخام بس په بالکل لار نه ښکارې ده سوسو ورځې داسې دي نو ځکه هم هغه ماحول نه سمېږي لګیا ده
مننه مامون جان بابر صاحب ستاسو او سید علی شاه صاحب ستاسو د دواړو ډیره مننه وخت هم دومریو په بحث کې د برخه اخیستلو ستاسو مننه شو وخت او شر وستر
مننه مننه ستاسو مهرباني السلام علیکم
داود مشال ترانه لاندې چې په کې موله خبرې اعلانو سید علی شاه او مامون جان بابر سره د 8 اکتوبر د کېدونکو انتخاباتو لپاره د روان کمپاین د کمرنګي وجبه حسولي بحث پای ته ورسېدی ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکې په مخه
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې